ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمېر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. د آزادۍ رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کېږي. د ولسي جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي، د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري ښاغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي څیرې د دې پلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی هم ګډون پکښې کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د خبرې د دې وزارت مرستیال ویاندي جلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا کې د خورې سوی کورونا او با پرمحل د اړینو عامه روغتیا خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلي چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بېوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغېز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بېوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلي پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې سول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړه ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې ښار کې 30 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګه مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي. بیا زموږ مشتریان یا ښاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دوی تر کورونو پورې ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کېږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او وویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازینیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف با همدایی چه د نظام نه به حمایت کوي، افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کانفرنس کې ولې یوازې یوه ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم په دې مطبعه کې به هغه سفتیږي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې.
د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب شوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوې د کرکټ له شل اووره سیالۍ مو هم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لومړی شل اووره مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نوي منډې هدف وټاکه. ښه بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز واچا او اصغر ستانګزی 55 منډې وکړې. په څو شیبو کې بعد زیمبابوې ټیم بیټینګ پیل کړی. د دې لوبې له جریانه مو وروسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشرانو او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړه لوري به د سولې پروسې د ګډندې کولو، په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خغلی عبدالله په افغانستان کې تلپات سولې لپاره د روسي وانډه مهمه بلل او زیاتوي له طالبانو او قربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرنس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د خاغلی محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرکچی پلاوي مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیرالله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس ثانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي سبا د پنځشنبې په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولس جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیالې جولینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهې بدیل نه وي. بلخوا ښاغلی خلیلزاد کابل ته له خپل سفر وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایل ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا شک کوم چې ورونو وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې سوله کې.
تر نشستم د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت څنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دی، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو غبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د ښځو د حقونو ملاتړې د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو په کمی ونډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راغلې. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا به
د ښځو ونډه ستاسي د سولې په طرحه کې په کوم ځای کې ده؟ تاسې خپل په دې بهیر کې د ښځو پر ونډې پښې ایښي. تاسې ټولې لیدنې له یو شمېر له کار لوېدلي سیاستوالو سره دي، په څه ډول کولای شئ چې د ښځو د حقونو ملاتړې واوسو؟
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډوخیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
نه
غواړو نور زموږ په اړه پرېکړه وکړي او د ښځو په برخلیک ملنډې ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډه ولرو. له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې د خپل پلاوي په جوړښت کې ښځو ته ځای او هغوی ته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي 12 کسیز پلاوي په نوم لړ کې یوازې یوه من حبیبه سورابی ځای لري. د دې نوملړ لخبرې دروسته په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جان سوبکو دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان ښځو انچونو ماتیدونکي لاسته راوړنې خوندي وي او کنه. هغه تیره ورځ د امریکا د اساسو جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره له دې چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د ښځو لپاره یو بد ځای دی، په ځانګړي ډول لرې پرتو سیمو کې. که څه هم په ښارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کېږي، طالبانو هم ښودلې که دوی په واک کې وي له ښځو او نجونو به ملاتړ وکړي، خو آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوري ریاست مني چې د مسکو په غونډه کې د ښځو ونډه کمه ده خو زیاتوي. په دې غونډه کې ډېری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوري ریاست د وایان مرسیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت په ټولو برخو کې د ښځو فعال او برابر ګډون ته ژمن دی.
دولت برابر ښه کې د
ښځو مشارکت او فعال ونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د ښځو ګډون کم دی، د ولس نیوک پر ځای ده. خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د ښځو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه پورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د اتصال سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له افغان حکومت غوښتي و چې د ښځو او نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شوه. د دې مطبوع مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. له بلې خوا یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړې مطبوعه پرانستل. د دغې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوتک ازادي راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانیستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دغه مطبعې اصلي هدف د رسم الاعلام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانی مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غچاسي الکیا ورته لري او ته به په اختیار کې ورکو.
شاغلی وتک وای مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې یو اندازه اسانتیاوي موجود وي، خو په خبره په 1400 کال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمن شوه. د دغې ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبعه موجوده و چې په دې سره اوس 200 وي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیرو لسو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.5% خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمېره کمه ښودلې ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6% کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسي لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامداره جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خط رامنځته کړ تر څو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دي او د دغې مطبوعې تخنیکي کارکوونکي هم دی وایي په بریل خط د کتابونو چاپ به د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کار کولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
بسیار زیات ارزشمند و مهم است بر اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقداماتو سره دي د نابینایانو د زده کړو برخې ته لا نور هم پام زیات کړي. دا مهال په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره د لیسې تر کچې 15 ځانګړي ښوونځي شته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 199 منډې هدف ټاکلې ده. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالي مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 30 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسی می څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون له لارې د هغو توکو پلور کوي چې عکسونه یې پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خپره کړي.
وعلیکم السلام. شرق لزاریا بازار ته مهرباني د خوش جنس مو انتخاب کړي.
مننه کوم د پروجکټر غوښتنه کوم. غواړم چې تر لاسه کوم کندهار ایلوی مې فلزتون سړک.
درستی محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم له لارې ستاسو تر ادرسه
په کندهار کې د آنلاین سوداګری دغه ډول کاروبار په دې ورستوي کې په بیساري توګه وده کړې او ډیر خلک د انټرنیټ له لارې خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو آنلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په دلودل سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضۍ د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری کله یې خو خلکو ته د خپل خوشی وړ توکو ته لاسرسی اسانه کړي، خو له بلې خوا د یو شمیر آنلاین کاروباریانو د موقعیت نشټوالی او د بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول اسام احمد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاروباریان د نورو شرکتونو توکي چې زیاتره بې کیفیت او تر وخت تیر وي پلوري او خلک ورباندې تیر باسي.
یو سړی د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړوي، بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅوي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا یې اعلانوي پر خپله صفحه باندې او قیمتونه د ځانه څخه ورته ټاکي. خو تر ټولو ښه سودا هغه یوه ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، د هغه څخه سودا وکړل سي هغه ډېره ښه. ډېر خلک دغه سودا دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څه ورسره لیکل کېدلی شي، مګر د شي کیفیت د هغه څخه ډېر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګری او کاروباري شرکتونو شمیر ډېر بشري خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالي مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نور توکو د خرڅلاو مرکزونه سته.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوارد کړي. بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصلاح هغه آرډر د دې تر کورونو پورې ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یوه ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شي براوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شاره روانه ده او شاغله راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب به د متحد ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سېشنبې په ورځ اعلان شوه. ښاغلی راب به بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړی جګړې را وروسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د ښاغلي راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلی شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. وروسته تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پوښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شایي بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښه واوسي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سرو کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شبر درسره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېشي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القاح کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القاح کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او اوس هم د کرکټ په باب معلومات درکوو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شلووره مسابقې ولري. تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوې ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی. درې لوبغاړي سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شېبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې یوش منډی کړی دی رانز ریټ ودی خو ورته پکار څه باندې لاستی که په بل وینا ووایم چې زیمبابوې یو سلو څلور اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او یو سلو یوه منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي ستاسې پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13مه پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 1,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچهي صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې ډېر وشت آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د ده په باور په ټوله نړۍ کې ولسواکي د شاتک په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سرو رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده دومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنۍ او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د ده د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلې دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو غوښتي چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پوځ له لوري جرایم ګڼي. دغه اعتراضونه وروسته لاغ راپور ته سول چې پوځ تیره میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچی یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلامی کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پوځ د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ښاغلي قریزاده وویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلې 8-0 د 15 په وړاندې د فاریاب لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله، چې په دې سره فاریاب لوبډلې دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلې هرات ته 50-30 نمرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پایل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوالې ورځې په ویاړ د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو یو ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالۍ د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. ښاغلی فاروقی وویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له راهیفاردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولې د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګه دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو له ډلې بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځې ته درناوی او د خبريالانو له اتلولۍ قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوی کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شوه. له دې وړاندې دوړو لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ تر سره کړې و چې لومړی زیمبابوی او دویمه بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ کلوب غالي کې تر سره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې دې لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. وړمه ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمېر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوی په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزه لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپل کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوی د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.
په روان خبرونه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم لرو.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته سرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي، په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیې په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه 14 ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا قانون سنوي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوی د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي. او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکه نجونې خودڅکه چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته بره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر خزه ده یو وزر ناری نه ده په یو وزر اولتل نکی مثلا یو یو انجلی که ډاکټر نو خزینه با هلته ورشي خپل مشکلات به حل کی که یو میرمن قاضی یو خزه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کی همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین خلک قومي مشران متنفذین اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ شجاعانه با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخ ته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي بیا هم زه خپل اول خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنډ دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د شهید استاد رباني د خونې او روزنې پانتون څو وخت رامنځته شو؟
د کابل خونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه په 1343 کال کې د اکاډمي تربیه معلم په نوم باندې په چوکاټ د معرف کې تربیه معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خونکي ماسلین او پانځلري
منګه فعلاً په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو. نو فعلاً منګه په دغه ویش لشتو کې 9000 ماسلین لرو.
د ماحول پاکلای څه فکر کوي؟
دا ماحول خصوصاً د شینوالي لنګانا د باسازی لنګانا دا زه بهترینه ګڼم.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون تاریخ ته تمکیږو. بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبرې هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون د هیواد په کچه د ښوونکو د روزنې یو بارزښته بنسټ دی چې د ښوونې او روزنې د مؤسساتو د ښوونکو د روزنې بنسټونو او د پوهنې د ثانوي دورو لپاره د ښوونکو د روزنې په موخه جوړ شوی دی. د دغه پوهنتون د بنسټ ډبره په 1343 لمریز کال کې د ښوونکو د روزنې اکاډمي په نوم او د مسلکي ښوونکو د روزنې په موخه کېښودل شوه چې د 12مو ټولګیو فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبیعي علومو او اجتماعي علومو پوهنځي چې د ښوونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1983 نه تر 1988 پورې د لیسانس پروګرامونو تر څنګ د ماستری پروګرام هم پیل کړ. وروسته د دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1981 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بلاخره په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې ښوونې او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو دې دوه حتما ضرورت لري چې په ټولنه کې کار وکړي. دا وی کار په لحاظ باندې او زمنن کله چې دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لاړ شي ماسترۍ ته، نو ضرورت چې دې نوم باید تعلیم تربیه او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمین دوپاره پانتونونو دوپاره او د افغانستان بیلابیلو مکتبو دوپاره مونږ استادان مسلکي تربیه کوو. خونې او روزنې په هانتون فعلاً یو معتبر پانتون دی چې خپل هغه اعتبار دهی هم غسته ده. د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دیرش رشته چې ویش رشته د فارغ دی دي د کانکور د لار نه هم دغه د ازموینو ملي اداره چې د دې لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډیر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې په مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نشه د خیر تیر شول نو موږ عملا مشفق برنامه نورې ما پیل کړو.
د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچي دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونې دي درس ورکوي. دا چې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې څو پوهنځي دي په مرکه کې له ښاغلي رشیدی څخه اورو.
ادبیات پوهنځی دی، علوم طبی پوهنځی دی، علوم اجتماعی پوهنځی دی، تعلیمات اختصاصی اسپیشل اچوکیشن دی، بدنی روزنه ده او کمپیوټر ساینس پوهنځی دی، تربیتی علوم پوهنځی دی او زمین کې د روانشناسی. او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسی، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماسترۍ جریان لري.
د ښوونې روزنې پوهنتون د غو ماسترۍ لپاره تل ولایت څخه راځي، د اوسېدلو ځای لري.
متاسفانه د غدلایلی ستونزه تنه زموږ پوهنتون کې نه، په اکثر پوهنتونونو کې یو ستونزه ده. موږ خپل مشخص په همدغه تعمیر کې چیو دا اوس تاسو استئ، په دې کې موږ لایلی نه لرو. وناسیه لایلی زموږ ما کابل پوهنتون سره ده چې د کابل پوهنتون کې دا د ذکر لایلی هم چې ډیره کمه فیصدي زموږ په کې نیول هغه پل تخنیک ده.
نور د سیسټم چې هغه سہولت را منځته کی
فزن ډیره ښه کافټریا ورته لرو، ښه کتابتون لرو، محصلین ته خد والیبال، د فوټبال، د باسکټبال آزاد میدانونه، د فوټبال د پاره د خزینه او د نارینه د پاره موږ بیل بیل لرو. ځکه یوازینی پوهنتون دی چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدنی د بدنی روزنه مشخصه پوهنځی لري او استادان اکثره موږ د بیرونه ډاکټری لري، ماستری لري، یعنی مسلکی دي.
څو ټایم عادت محصلین راځي درس وایي؟
په تعلیم تربیه پوهنتون کې درې ټایم درس دي. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور لار نه راځي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري، د تر 12 بجو پورې دي درس وایي. بیا هغه استادان چې موږ ارتقای ظرفیت کوي، یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چي دي، دغه د مسؤلیت تقریبا موږ لرو. غواړو چې هغه د لسانس شینو دي یوینه تر څلور پورې غي درازي د مخکې د وخت نزي خپل وظیفه ته او بعد دغه د ارتقای ظرفیت لپاره راځي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي. او دریم ټایم زموږ شابانه دی، په شابانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زموږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ماته سیاده وکړله. 15 ماستریان زموږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي د مخام تر و بجو پورې د عمل دي.
لدار معلمین څخه هم دلته ماسلین راځي، بیا امتحان ورکی او جذبی گی پاگه اکلا معلومات را که دوی باید چون امری پورا که او چنگه که ولی سی چه لطور لسم نوروز ده خپل درس دلت ادامه ورکی.
اکثر رو تا هم دقا سون زده آقا معلمین چه برحال دی پا مکاتب بکی که آقا پا خصوصی کی یا پا دولتی کی من گاقی رو تا فورم ورکه و زنگر اختصاصی امتحان تر اخلو، یعنی په دغه عمومي کانکور کې موږ هغه دونه غړو هغه نه موږ اختصاصي بیل امتحان اخلو. په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوه کال چالت لوستي دي، یعنی کریډونه چالت لوستي، باقي کریډونه موږ دلته ورکاو، دوه کال دلته درس وای، دوه کال وروسته د لسانس کیږي او بعد دغه نه کولای شي چې لکه نور استادان غوندي
د ماستری فورمونه واخلې کولای شي چې ماستری موکي.
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري، همداسې اکاډمیک ژوند هم له ډیرو زیاتو هسکو او ژورو سره مخ دی. استاد پوهنوال الکوزای تایپ وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون ژوند ته نوی رنګ ورکړ، خو د ترخو ورځو شاید هم و.
دلته داسې جنگ و چې د دغه پوهنتون د دې سر نه واخله، زموږ هغه سر کې کور ده، دلته ټولې سمڅې وي، په دې سمڅو کې به خلک تلل، داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو، دا پوهنتون چې تاسو داسې ګورئ، دا داسې نه و، دا یو نظامي مرکز و. حکومت راغی په 1900 کال کې راغی او دغه زمنګ انسټیټیوټ پیداګوژي کابل شمشیرانه دلته را انتقال شي، او په 1900 کال کې که 2000 کال کې دا دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړله پوهنتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پوهنتون ټول پاک شه، سوتره شه، ډېر پوهنځي پکې جوړ شو. لغه وخت کې دا پوهنځي نه ول، اوس داسې یو حالت رسېدلی ده چې په افغانستان کې یو معیاري پوهنتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پوهنتون خو په دې ده چې موږ معلم تربیه کوو، استاد تربیه کوو، او معلم هغه څوک ده چې ټوله دنیا بیا هغه تربیه کوي.
استاد راستو دې ته چیرې تاسو خپله د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې هغه څېرې چې ډېر زیات خوښ دي؟
د ښوونې روزنې پوهنتون کې خو زه نوی چې راغلم دلته مقرر شوم، زما هغه د ژوند خط و سیر دغه ځای نه شروع شو، زه د استاذۍ مسلک ته وغورځېدلم او اوس د پوهنوالۍ رتبې ته را رسېدلی یم. ما ته یې یو ډېر ښایسته ژوند را کړی د دې پوهنتون. ما تقریبا 22 کاله کېږي چې زه دلته استاد یم، او 22 کاله کېږي چې دا د ستاسو غوندې ځوانان موږ د دې ځای نه فارغوو. د دغو محصلینو هغه مینه، د دغو محصلینو هغه محبت ما ډېر خوښوي، ډېر خوشحاله. زما اوس ډېر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي، والیان دي، رئیسان دي، جنرالان دي، د همدغه پوهنتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډېر خوشحاله کوي، دا ما ته ډېر خوند راکوي. تقریبا 30-40 شاګردان اوس په پوهنتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشحاله خاطره نشته، دا بهترینه خاطره ده. مونږ
ډېر زیات مننه استاد،
ډېره مننه کوم. مدان تاسو دې تل په عزت او خوشحاله وي.
شنه فضا، لوړې ونې، د مرغانو خوږې نغمې، هغه څه دي چې ذهن ته آرامي وربخي او ښې زده کړې ته زمینه برابروي. د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو برخې د ماسترۍ محصل فیصل وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون له همداسې ښکلي ماحول څخه برخمن دی.
دا ماحول خصوصا د شینوالي له نګانه او د تحصیل له نګانه، د باسازي له نګانه، دا زه بهترینه ګڼم. د مرغانو یا د پرندګانو شخصا معلوم داره داسې ډېر ښه لګېږي، او بل د حافظې لپاره، د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جریبه ځمکه کې جوړ دی، په کوم شمېر ونې لري، او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي، په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي. ورته غوږ شئ.
نوم سلطان محمد.
ښه، له څومره وخت را په دې خوا دلته د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې باغوان یست؟
10 کاله کېږي.
اکثر ته وکړه چې دغه ونې، شنه چمنونه څه رقم ساتي چې ښایسته دي؟
مزف نفر لري چې خشابه کېږي، دا بوټي دا باغچن ټولول کېږي. په هفته کې یو وار ده ور اوبه کوي.
دومره لوی باغ ته رسېدای سي؟
اوه اوه، ساګون دي دي. پک وو ساګون دي، عمیق.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون یا د استاد شهید رباني د پوهنتون د دې انګړ پاک لاره ته وایه چې څومره ځای به یې ده؟
دا شپېته جریبه به یې.
تخمینی
و
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونې خو ډېر دي.
مثلا تقریبا را تو
تقریبا 15 زره ونې به وي.
15 زره ونې؟
او دغه هغه سره د مرسل سره پنځه زره شاید ډېر وي.
موږ خو دلته بې ثمره ونې ګورو، کنه د مېوې ونې هم شته؟
نه، نشته. ده
ونو ته څه وایي د هلته پوهنتون کې چې دي؟
دا ونو ته ناجو.
ناجو؟ څه وخت دا پوهنتون ساحه پاکوي؟ مثلا سهار، غرمه، مازدیګر؟
سهاري پاکوو، تمام ورځ پاکوي. پکې روان ده
پوهنتون کې د کار کول خوښېږي او که مجبوریت ده باید ډوډۍ پیدا کړي؟
نه، هم مجبوریت ده هم کار کوم. من میخوام خوښ کنم کار کنم.
خوشحاله کار سره؟
او کار سره خوشحاله.
یعنی بیکار به توکسه وکی؟
نه نه، بیکار سوکسه وکی.
درن دوستانو، په دې هیله چې ټول ځایونه په تیره بیا پوهنتونونه له پوره پوره اسانتیا څخه برخمن شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.